Radio.
Radio Azadi. د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شوې. امریکا آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1498 یوم هجری المریس کال د لندې قوس د میاشتې 28 د 2019 کال د دسمبر له 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمباري کې لمنځه وړل شوي چې په زیاتې ته څیرمه د یوې روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي وو. دا حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم غندلې ده. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې بیا په دوحه کې پیل شوې. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینتاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د هند پارلمان د قانون هغه مسوده تصویب کړه چې پر اساس یې هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلاديش او پاکستان هند تښتېدلي د هند تابعیت ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې ایسار شوي و، پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وویل چې وسلوالو کسانو د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د یوه روغتون په ودانۍ کې چې رغول کېده ځانونه پټ کړي ول. ناتو دغه راز ویلي مخکې تر دې چې د سیمې د خلکو د امنیت ډاډمنولو لپاره هوایي بمباري وشي، نړیوالو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هماهنګۍ د سیمې خلکو د خبر ورکړی او ټوله سیمه یې کلابنده کړې وه. ناتو په دغه هوایي بمباریو کې د وژل شوو حمله کوونکو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سیمه ییزو چارواکو حمله کوونکي چې د ودانۍ دننه تر پرون ناوخته پورې پاتې وو څلور تنه یاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله په پرونۍ پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تر اویاو زیات ټپیان دي، خو سیمه ییز چارواکي بیا د ټپیانو شمیر شاوخوا اتیا تنه بولي. ناتو هم تایید کړی چې په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، څو سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي چې پینتاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمیر سرتیري په پام کې ده په افغانستان کې پاتې شي زیات جزئیات ورنکړل، خو دی ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزمن اقدام دی. هغه زیاته کړه موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو هم دا دی. په اوس وخت کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی ردی چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي د سرو زرو د یو کان د ښویېدو په پیښه کې 15 کان کیندونکي مړه شوي او په لسګونو نور لا درکه دي. د بدخشان د ولي ویانیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه سهار مهال د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې شوې ده. د بدخشان پر راغستان ولسوالۍ کې یو شمیر خلک د سرو زرو په لټه کې په کار لګیا ول چې واوره ور باندې راوښویده او هغوی لاندې کړل. د بدخشان د ولي ویان وویل 15 کان کیندونکي تر اوسه لا دره کړي دي. ښاغلي نظري په وینا دوی له اغیزمن شو سره مرسته ځکه نشي کولی چې دغه سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د چارواکو په وینا په دې سیمه کې هره ورځ له 45 نه تر 50 کارګرانو کار کوو. د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې هم تیر کال د سرو زرو یو کان ښویېدلی و او په لسګونو کسان پکې مړه شوي ول. په بغلان او اروزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول افغانستان کې د پولیو پیښې 15 ته ورسېدې. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د ګوزن یا فعالیت نوې پیښه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
از مدت یک سال به ایسو طالبا محدودیت های برای کمپاین
پولیو لایی وکال رئیس وسلوال طالبانو دی پولیو دی ویروس پر ضد دی واکسین کمپاین بند کرده دی مک پر دی چه لکم الار حقوی تا قناعت ورکره شو چه واکسین تا اجازه ورکلی کار کوو ترسو لدی پی خود دی پی خود زیادی دو مخنوی وکلو که مخنوی اونشی پا افغانستان و شاو خواستی مکه دی وزید دی خرابی دو ویرشته د 2000 میلادي کال رئیس دا اول زل د پولیو یو مثبت پیخه په بغلان کې ثبتېږي. په عین حال کې اروزګان چارواکي وایي د پولیو نوې پیخه د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د اروزګان د عامې روغتیا رئیس خان اغا میاخیل ازادي راډیو خبرې هلته ویلي چې دا پیخه په هغه سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده ثبت شوې ده. د پولیو تر ټولو زیاتې پیخې د افغانستان په جنوبي دریو ولایتونو اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي. اروزګان کې نه، هلمند کې 15 او کندهار کې 4. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. دا ځل د ایران د ترانسپورټ زیات شرکتونه چې یمن ته پوځي وسایل او د ډلهیزې وژنې وسلې لیږدولې په نښه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبره اعلان کړ.
As long as its malign behavior continues, so will our campaign of maximum pressure.
ترڅو چې د ایران له شره ډک فعالیت روان وي، د زیات فشار راوستو ته به دوام ورکوو. زه د ایران د ترانسپورټ پر دریو شرکتونو د بندیزونو خبر اعلانوم چې له ایران سره د ډلهیزې چې له یمن سره د ډلهیزې وژنې لپاره د وسلو د پروګرام په صادرولو کې مرسته کوله. پومپیو همداراز وویل چې دوی هیله لري چې د بندیانو هغه تبادله چې په وروستیو کې د واشنګټن او تهران ترمنځ وشوه، د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د نیجر دفاع وزارت وایي چې له مالی پولیس سره نږدې د دې هیواد پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا 1000 سرتیري وژل شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې چې پرون شوي او زیات شمیر ترورستان له منځه وړل شوي او د پوځ 12 تنه ټپیان شوي او یو شمیر نور لا درکه دي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له اسلامي دولت ډلې او نورو سخت دریځو ډلو سره تړلي وسلوال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي. د هند پارلمان د قانون هغه مسوده تصویب کړه چې پر اساس به هغه غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان نه هند ته تښتېدلي دي د هند تابعیت ورکړل شي. دغه قانون به د هند د ولسمشر تر توشي وروسته نافذ شي. په قانون کې شرط دا دی چې هغو غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته تښتېدلي تابعیت ورکول کیږي. د هند په پارلمان کې د رایه ګیري پر مهال د هغه هیواد پر یو شمېر لرې پرتو ختیځو ایالتونو کې شمیر خلکو پراخی مظاهری هم وکړي. مظاهره چانو ویل نه غواړي چې د بنگلادیش غیر مسلمانان له دې موقع په ګټه اخیستو هغه هیواد ته ورکړه شي. په هند کې حاکم ګوند بھارتا جنتا چې هندو ملت پال ګوند ویلي د قانون به هغو خلکو ته چې د مذهب پر اساس تشدد ورسره کیږي د پناه اخیستو موقع ورکړي. خو د بشري حقوقو مدافع سازمان هیومن رایټس ویلي چې دا قانون له هغو مسلمانانو سره چې هند ته پناه وړي او غیر قانوني ژوند کوي تب اس کوي. خبرونه مولا زدی رادو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولید زدی رادو په وی پانه کشته پته مو دا ازدی رادو ټکی اورګیا ازدی رادو ټکی کام وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې ناتو وایي په بګرام کې ټول هغه وسلوال په هوایي بمباری کې له منځه وړل شوي چې پوځي اډې ته څیرمه د یوه روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې له حملې وروسته ځانونه پټ کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دغه حمله وغندله او ویل چې دا ډول تاوتریخوالی باید پای ته
ورسیږي.
وسلوال طالبان دا حمله په داس حال کې چې په قطر کې له امریکایي پلاوي سره بیا خبرې پیل شوې. د طالبانو دا حمله څه پیغام لري؟
کېدای شي امریکایانو په دې فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې خبرې او نوي مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د هند پارلمان د تابعیت د نوي قانوني لایحې د تصویب په باب واورئ او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبروو. از ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د امریکا له حکومت سره په خبرو لګیا دي. په بګرام کې پرونی خونړۍ حملې د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وغندل. ولسمشر اشرف غنی په بګرام کې پرونی حمله د ترورستانو کار بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي افغانان د دې مستحق دي چې له داسې بې مفهومه تشدده اخلاص شي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بګرام ولسوالۍ کې حمله په شدت غندلی او بشري ضد جنایت بللې دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې پر عامه تاسیساتو او روغتیايي مرکزونو داسې تروریستي حملې د افغانستان دښمنان خپل مقصد ته نسی رسولی. د بګرام د هوایي ډګر په ساحه کې پرون درنه چاودنه وسوه. تر هغه وروسته وسلوالو چې سیمې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ځای پر ځای شوي ول ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرونی حمله په شدت وغندلې. مایک پومپیو ویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د سولې او ثبات لپاره کار کوي او د امریکا متحده ایالات ورسره ولاړ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په بګرام کې په پرونی پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تراویا زیات ملکي خلک زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې ټول هغه وسوال کسان چې په سیمه کې له یو غیر فعال کلینیک ډزې کولې ووژل شول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسوال په یو ودانۍ کې چې څو کاله مخکې کوریایانو جوړه کړې وه خو له 2015 میلادي کال راهیسې تشه وه ځای پر ځای شوي ول. په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو اصلي مرکز د بګرام په هوایي اډه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نومبر په 28 افغانستان ته په خپل لومړی رسمي سفر کې بګرام ته تللی و او له وسلوالو طالبانو سره یې د امریکا د خبرو د پیل یادونه وکړه. ډونالډ ټرمپ ویل چې ورته جوته شوې چې طالبان یوه معامله غواړي. په بګرام کې د بیروني حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په همدې حال کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا استازي په خبرو لګیا دي. ازادي رادیو په دې اړه چې د وسوالو طالبانو سیاسي استازي له امریکایي لوري سره خبرې کوي او پاین وخت کې وسوال طالبان د امریکایي پوځیانو پر اړه د حملې مسؤلیت اخني. په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي دفتره د وضاحت غوښتنه وکړه خو هغوی جواب نه دی ورکړی. د رپورټونو په حواله د حملې ځای ته د شاوخوا ډیرو فقیرو افغانانو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. په سیمه کې یو لوی جماعت ته هم زیان رسیدلی دی. عیني شاهدانو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر چاودنې وروسته د امریکا جنگي الوتکو په سیمه کې بمبارد وکړ. په سیمه کې و ډاکټر عبدالقاسم سنگین اسوسییټډ پرس ته ویلي چې زیات خلک له دې عمله چې د کورونو او دوکانونو هینداري مات شوي او دیوالونه رانړېدلي ول زخمیان شوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند سوني لجت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د بګرام هوایي ډګر ته هیڅ ډول ګواښ نه دی متوجه. د امریکا پوځ ویلي چې په سیمه کې افغانانو سره چې په شاوخوا کې میشتي د مرستې لپاره د بیا رغونې هڅې پیل شوې دي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازي خبرو ته دوام ورکوي. پرون په بګرام کې په حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی شاوخوا اتیا تنه ژوبل شول. په بګرام کې د دې حملې هدف د امریکایانو پوځي اډه وه. تیر ځل د امریکا او طالبانو خبرې د نهایي کېدو په درشل کې په دې خاطر لغوه شو چې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی و. په تېره بیا په کابل کې یوې حملې چې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته اړ کړل چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي. په اوس وخت کې د طالبانو دا برید څه پیغام لري؟ د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د قطر په خبرو کې نه پرمختګ او که بل څه؟ اسمه سرون پر دې موضوع د چارو لکتون کې خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د په پیل کې وویل
تیر ځل هم دغه سې د خبرو په منځ کې به دغه سې حملې کېدلې او بریدونه به کېدل، نو دا څو دلایل موږ ته مخته سي. یو کېدای سي چې طالبان په منځ کې بې اتفاقي زیاته ده، دی کې داسې نښې نښانې ډېرې څرګندې شوي دي چې د دوی سیاسي دفتر چې په قطر کې ده او هغه چې په دفترونه چې په پاکستان کې دي او هغه سرګروپان چې په افغانستان کې دي، دوی ترمنځ هماهنګي نشته ده. او طبعا دا یو مسله ده چې منګینه سره دی یو خبره نه ده ځکه چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې خوشونت به کمی یا خپل پتی به بریدونه نه کوي بیا افغاني بیا نه سخانی دی خوشی کېدون ورسته دو مسله ده چې دې نه خطا ده چې کېدای شي امریکایانو په دې فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې یعنی هغه ځنه خبرې شروع شوې دي لسره نوې خبرې شروع شوې دي او نوې خبرې او نوې مسایل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي یا ورسره توافق
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا او طالبانو خبرې لکه څنګه چې طالبانو ویل چې له مغه ځای نه پیل شوي دي چې تیر ځل لغوه شوي وي. ستاسو مطلب دا دی چې خبرې بیرته له سره په جزئیاتو پیل شوي دي؟
اول خو دا منطق نه مني چې خبرې دې له هغه ځای نه شروع شوي چې کوم ځای کې قطع شوي وي، ځکه هغه ته خبرې په هغه وخت کې قطع شوي وي چې تو دواړه خواوو سندونه توافقونه دا نهایي کړي وو او فقط یو لاسلیک ته خبره پاتې وه. نو چې بیرته له هغه ځای نه شروع کیږي چې دوی وایي نو بیا باید هماغه لاسلیک وسي، نو خو یو دقه کې لا یو لاسلیک خو یو دقه یا یو ساعت کار ده. دوی تقریبا دا یو اونۍ وتله چې بیا سره خبرې پیل کړې دي، نو د دې نه معلومیږي چې او دا ښکارا ده چې خبرې لغه ځای نه دي شروع شوي کوم ځای نه چې قطع شوي. دا له سره نوې خبرې دي، نوې شرایط دي چې د نویو شرایطو په لړ کې چې تېر ځل پکې یاد شوي نه وو هغه اوربند ده په پاکستان کې یا د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په تنظیمو سرنوشت ده چې هغه څنګه کېږي په غیر به خبرې کېږي او بل اخره هغه شوراګانې چې دوی لري کوټې میرامشا یا مثلا پېښور هغه به څنګه انتقالي کابل ته افغانستان ته یا دوی به څنګه خشونت نه لاس اخلي. دا پیدا به څنګه کړي دغه شرایط او د اوربن او دغه ځینې نور مسایل پکې راپیدا شوي دي. نو دغه شرایط ممکن طالبانو مشرانو ته منل سختو یا دا خپل د تحریک د لمنځکولو یا مثلا د نور داخلي اختلافاتو د مخنیوي په خاطر باندې دوی توافق نه ده کړی ورسره. نو یو علت یې دا کېدلی شي دغه برید په ذریعه باندې دوی ته هغه مسیج وکړو چې موږ کولی شو جنګ ته دوام ورکړو او موږ یعنې دا خبرې نتیجه نه ورکړي.
لیکن طالبان وایي چې دوی تر هغو پورې حملو ته دوام ورکوي تر څو چې دواړه خواوې نهایي موافقې ته رسیدلې وي.
دا خبره خو صحیح ده کړې و خو دوی طالبانو په کله چې حنس اقانی خوشی کوو یو شرط دوی دا هم د امریکایانو چې سره به خشونت کمیږي. نو دوی خودله چې خشونت د البته امریکایانو په وړاندې به خشونت کمیږي. نو دلته چې دا اوس د پیښې نوید ته چې موږ ګورو باګرام کې دوی ته امریکایانو سره توافق کړی چې په تاسو برید نه کوو، نو بیا دا برید واقعا په عام افغانانو سره دا بریدونه د دوی له نظره تر هغه به دوام لري تر څو چې د افغانستان حکومت سره خبرې شروع کړي. نو د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې خبرې نه دي شروع کړي، دوی به دا بریدونه دلته دوام لري د دوی له نظره او امریکایانو سره تر اوسه پورې دغه لومړنی برید ده چې دا معلومه نه ده چې نوعیت یې څه ده واقعا په امریکایانو سره که په افغانانو سره.
د چارو کتونکو خوشحال خلیل چې په بګرام کې د وسلوالو طالبانو د ورستی بریت په اړه خپل نظر سره شریک او د بریت په داسې حال کې شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ بیا خبرې پیل شوي. د طالبانو د بریت څه پیغام درلود په دې اړه مو واورېدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار وبجي اتلس دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو حمله ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو دا حمله په داسې حال کې کړی چې له امریکا سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. په دوام کې راغلی چې دوی اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هغې هوایي اډې ته تللی و چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو ورباندې حمله وکړه. نیویارک ټایمز لیکلی دا حمله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په پنځمه ورځ وسوه چې بالاخره یې د افغانستان د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي دي. د ورځپاڼې په باور له یوه لوري خبرې دوام لري او له بل لوري حملې کېږي. نو شاید د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د طالبانو د سیاسي او نظامي برخو ترمنځ موافقت نه وي. نیوز ویک مجلې هم لیکلي چې په قطر کې د مذاکراتو په جریان کې بګرام هوایي ډګر ته نږدې پر یو روغتیایي مرکز حمله وسوه. مجلې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي لیکلي چې طالبان د کلینیک له دیوالو دغې ودانۍ ته ننوتل. په مقاله کې راغلي چې د چهارشنبې پیښه بګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو تر ټولو وروستۍ حمله ده، خو د روان کال په اپریل میاشت کې هم پر دغه هوایي اډه د چاودېدونکو موادو ډک موټر په واسطه حمله وسوه چې پکښې درې امریکایان ووژل سول. نیوز ویک لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی لیدل سوی، خو پر مهال یې بګرام ته نږدې وروستۍ حمله وسوه. له لندن خبرېدونکي خپرونې ریاکشن په افغانستان کې د اقتصادي فرصتونو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو څو کاله افغانستان په یوه اقتصادي مرکز بدلېدای سي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو له شاوخوا درې لسیزې د افغان حکومتونو پر وړاندې جګړه کړې. په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر تر حملو وروسته له امریکا سره هم په جګړه بوخت دي. مقالې د واشنگټن پوسټ وروستي راپور ته اشاره کړې چې ادعا کوي امریکایي چارواکي له مخکې خبر و چې د افغانستان جګړه نه سي ګټلای، خو بیا یې هم دې جګړې ته دوام ورکړ. په دغه اتلس کلنه جګړه کې په افغانستان کې 2300 امریکایي سرتیری او تر 340 زیات افغانان وژل سوي دي. مقاله لیکي چې که څه هم له طالبانو سره سوله به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي، خو په افغانستان کې سوله په یوه توافق لیک نه سي راتلای. مقاله یادونه کوي چې تاریخ ته په کتو تر جګړې وروسته باید د اقتصادي ودې او کاري زمینې برابرولو لپاره بیا رغونه وسي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د تل پاتې بیا رغونې یوه لاره په دې هیواد کې له طبیعي زیرمو څخه ښه استفاده ده. لیکوال دا استدلال هم کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% کاري زمینه د کرهڼې په برخه کې ده، او د سولې لپاره په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې د کلیو پراختیا ته پام وسي. ریاکشن لیکلی چې د افغان تولیداتو صادرات هم یوه مهمه برخه کې داسې چې د کلیوالو سیمو اقتصاد ته وده ورکړي. د بیلګې په توګه په مقاله کې انځر، زعفران او جنغوزي یاد سوي چې د صادراتو زیاتولی افغانستان ته د پام وړ ګټه راوړای سي. د دې تر څنګ د قیمتي غمیو لکه زمرود یادونه هم سوې ده چې په 2018 کال کې افغانستان شاوخوا د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت زمرود صادر کړل. په مقاله کې د کریستي لیلام خونی د 2015 کال خرڅلاو یادونه سوي چې پکښې یو افغان زمرود په نږدې 2.5 میلیونو ډالرو وپلورل سو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان طبي شورا وایي په تیر یو کال کې د سرطان د ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې له 10,000 زیات کسان مړه شوي دي. د شورا مشر چې پرونی په کابل کې په یوې خبري غونډې کې په دې اړه څرګندونې کولې، وویل چې ډیر کسان په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله په دې خطر مړه کیږي چې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره مجهز مرکز نشته. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
بعد از نو ما مطمئن شدم که دیگر سرطان در وجود
مانی. دکتر عالمه چه ده سرطان لوجون که ناروغی جوانده را وطلی وی وکا لوران ده و پوهیده چه ده سینه پا سرطان اخته ده. خدا وی لناروغی سره سره خپل جوان ده پا عادی دول دوام ور کرده. هغه وی ده 2014 کال چه خوران ده پا افغانستان که ده سرطان پا ناروغی اخته کسانو هیلمندی ندلوده چه جوانده پاتی شی. خوست ده هیلشته. میرمن عالمه لازادی رادیو سر بخبرو که ده خپل ده جوان ده هغ مرحلی چه ده سرطان پا ناروغی اخته و ده سی کیسه کوی.
یک
قطی بسیار کوچکه د وجود کې وغوده پیدا شو. زه چې کله ډاکټر ته ورغلم له تشخیص وروسته یې راته وویل چې د سینې سرطان لري. ما له همغه نیټې څخه خپل روحي الله سور نه کړه او د نهه میاشتو په جریان کې زه روغ شوم. اوس خیم او خوشاله یم چې روغ شوم.
ما خودم
مصاب به
سرطان بودم.
د اغلی عالمی په سیر ډیره میرمنه او نارینه د سرطان په ناروغي اخته دي. خو واست افغانستان طبي شورا او د سرطان د مخنیوي بنسټ مسولینو دی وی سروي لمخي په افغانستان کې د سرطان ناروغي زیاتېدل د نخنی وړ بولی. د طبي شورا او د سرطان د مخنیوي بنسټ مشر نسرین اوریاخیل د چهار شمې پورس په کابل کې دی جوړ شوی غونډه په ترڅ کې وویل دا مو په هوی لازم امکانات نشتون هغه څه دي چې د سرطان د ناروغي ګرافي لوړ کړي.
درجریانه
کې ما د ویمنګ د هیواد په 500 زونونو کې د 15,000 کسانو سره د سرطان د ناروغي په اړه یو سروي کړی ده. د دې سروي لمخې موږ ومنو چې هر کال په افغانستان کې د سرطان ناروغي لامل 1,340 کسان وژل کیږي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
در ظرف یک سال متاسفانه از باعث سرطان مردم فوت کرده.
د اغلی وریاخیل په خبره په افغانستان کې د سرطان د مخنیوي لپاره د یو مجهز مرکز نشټون کولای شي دغه ناروغي نور هم پراخه کړي. هغه له نړیوالو مرسته کوونکو افغان حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادون په دې غونډه کې د خپل خبرو پر مهال هغه لاملونه چې د سرطان ناروغي رامنځته کوي داسې په ګوته کړه.
of the population under the poverty line.
The Afghanistan salur 50% khalak da faqar land jwan kawi. Nay wazi faqar balki da nashayto ko kaxt aw la hagi sa da khalko istifada. Da ma po hawi nishtun aw de tawarta nur hagala miluna di che Afghanistan ki da sartan da narogay o giraf lwad kade de.
This kind of cheap solutions are not solutions.
د خاغلی مادیون په خبره اروپای ټولنه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې سرطان سره د مخنیوي لپاره هم خپل همکاري ته دوام ورکوي. د سرطان د مخنیوي بنسټ په داسې حال کې د دې ناروغي او لړخ د 1,400 کسانو د وژل کېدو خبره کوي چې په 2018 کال کې شاوخوا 15,000 کسان د همدې بنسټ د راپور لمخې د سرطان ناروغي له کبله قرباني شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمي ونړيوال موضوع د هند پارلمان پرون هغه لنج من قانوني لایحه تصویب کړ چې غیر مسلمان وګړو ته چې هند ته مهاجر شوي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي. نوې تصویب شوې لایحه به د هند د ولسمشر له لوري ترتیب شي وروسته قانوني بڼه خپلوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پرپورت کړي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی پر نو ویل چې د هند پارلمان لوري داسې ستره پریکړه د هند خلکو د ورورګلوي او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یو ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د قانون مخالفانو خبرتیاری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت شوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو ډلو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کړی چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنلیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي. خو صدر اعظم نریندر مودی دا مسله رد کړې ده. د نوې قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. هغوی اندېښنه لري چې د بنگلاديش ډېر هندوان به د تابعیت په قانون کې د اصلاح لمخې هند ته ورشي او هلته به د تابعیت اسناد ترلاسه کړي. د هند حکومت پرون د آسام ایالت ته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول. پولیسو پر مظاهره چانو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ او د دې ایالت په ډیرو ښارونو کې پر انټرنیټ هم بندیز لګول شوی و. د هند حکومت د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی. د هند حکومت ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د دې امتیاز مستثنا دي ځکه د هند حکومت په وینا هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي او قاعدو له امله نه شکنجه کیږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو انسانانو سره مساوي د تابعیت د غوښتلو یا درلودلو له حقه محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیر دوشنبه پر ورځ ویل چې د هند حکومت دا حرکت په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نږدې ودانۍ کې سر شوي و پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د نیجر دفاع وزارت ویل مالی پولیس سره نږدې د هیواد پر یوه پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیری ووژل شوي او د هند پارلمان د قانون هغه لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې غیر قانوني کډوال چې مسلمانان نه دي له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان ته پاکستان نه هند ته تښتېدلي د هند تابعیت ورکولو مسله یقیني کوي.
دا ژوند رنگونه.
نومه باری غایدا
کدار تو ایت په ژوند کې سدی چې ته په چاره باندې بوختي او بیا ډیر خوشاله.
زه سل وخت نه پیدا سوم خوره کې ما آرام از ونه دلای مو سوال غو وخت کې په ځانم داری د وس خپل په اولادو داری ګو
بیا په همدې شرایطو کې مثلا څه وخت آرام اکل میلی تل ارسی له کورنۍ سره و سې څنګه
فقط غ چې نول تاسو غو تاریخي جوړ د دلته غرسوم دلته ډیر خوشاله کوم خدا کو څو کې ګرځنده ورور سره غږیږم غو ورور سره غږیږم دلته ډیر خوشاله یم.
غیر لغنه نور خوشاله نستا
هیڅ خوشاله نستا قطعا خوشاله نستا.
او څه څه ویني ډیر زیات تازه ورې خفه کېږي
چې څه زه وینم کنه په هر غریب په هر مسكين ظلم ده په هر بیچاره ظلم ده. فقط نن دې پیسې دلودل رئیس د جمهور می وکیل د پارلمان می حامر دی اوزه می هر شی کې غریب سړی سی هر تونه ته پاک مسلمان چاردی اسلام هر شهید دی وطن لپاره دی خود تا خبره نه تو گوری نه توگی واگ ورته نیسی نه تا خبر آتا درگاه که دی توگ نپریدی نیست دی.
چه فکر که ولی اکثر کسان هغه چاته ډیر ارزښت ورکې چې هغه پیسې لري.
دا اصلن د خلکو هیمن سوسوي ایمان لري که ایمان یې پیسو ته څو ارزښت نه ورکوي.
کریزان پاک لراتوې غریب سړی سره د خوخیږي چې کینې مجلس وکي او پیسې دار سره
لور کی سره ونه غریب سړی سي ورته سلام اچم وای نوري دویم غشتم دریم غشتم پیسې دار سره سړی لور کی نوستي څنګه تیر سم سي تر می ورته سلام نه چم
نو ولی
نمی خوخیږي دیر کبری خلق دی
مگر ټول پیسہ داران شاید کبری ونه وسی
بازی بازی قسمی دسی پیسہ داران هم ساس چه خلق دی سم خلق دی یو کم واسه سره وینی یو کومک ور سره کیوی کورونه لري یو کور ورته جوړوی یو مسائل کار ورته پیدا کیس پدغه کار ته اغشته وسه بازی خلق زما درته ورسه دسی خلق نی دنیا په بنخ کی
که خپل پیسې پیدا کی څه رقم چار چلان بل خلق سره کی
زکه پیسې پیدا کوم خوري ډوړې به ورته وړم وړه به ورته وړم واړ به ورته وړم نخت به ورته وړم کالای به ورته وړم یوار په به خپل کور کې ونه ساتم
ټول ورځ به تا کار دی چې بیوازلو سره مرسته وکړي
ګرځم بم داسې وو
په دې لته یو ورځ خدای ډېری پیسې درکا او ته خپل ویلو ته ورسیږي
الله امین
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر و بجو دوام لري.